افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزنو دیاس نوري هرکلی کوم. دغه خبرونه کې باور چې ملګری ملتونه نن لا افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. په افغانستان کې بشري وضعیت ولې دومره ډیر ژر خراب شو؟
حقیقي کارونه چې افغانستان بوران سره مخامخ و، ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
له اقتصاد پوه آذرخش حافظي سره مو مرکه کړې. افغانستان چې تر ډېره د کرنې په سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی.
پیساګنې کاربارانو هم نشته دی او بم کمې دي، بیخي کروندګرو ډېر مشکلات دي.
د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نور موادو بیې به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وسته دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري دغه میوه به ټول مشتقاتي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. دغه راځه خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مه هېروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرانس کې به چې نن جوړېږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 400 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په کابل او غزنی کې له 4500 کسانو سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرانس کې به چې نن جوړېږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنې 18 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو هم فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوی هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات چې ګواښ پیښودونکې بلل کېږي ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني له فرانکفورټر الګماینه سایټونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو 20 کلن پوځي ماموریت د 13 اګست میاشت په 1/3 پای ته ورسید. خو تر پای ته رسیدو 2 اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمیر لورو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړم ورځ پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې له خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مصر مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شوو سرحدي سرتېرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم معلومه نه ده چې کله به د مسافروړونکو الوتنو پر مخ پرانستل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه په کابل او غزنی کې له 4500 بېوزلو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره شوې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي. آی او ایم او ډبلیو ایف پی د مرستو دا لړۍ وروسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 4.5 ټنه روغتیایي وسایل په یوالوتکه کې مزار شریف ته لیږدول شوی. ډبلیو ایچ او په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته به د 28000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجل روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دوی وړاندې ویلي چې له دې مرستو سره به د روغتیایي وسایلو د لیږد هغه تشه هم ډکه شي چې له 2 اونیو راهیسې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې محسوسه وه. او د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښتې ته مخه کړې. د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې تېښتې ته مخه کړې ده. د یونان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته ویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. هغه ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی کام. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوی کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دی غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي او هیوادونه او نړیوال سازمانونه به هم د مرستو ژمنې وکړي. پاینه حل کې د سلسله نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوي دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 18 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 4.4 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي، استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تېره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی، د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې ده خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګري ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، یعنی څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت لغړی آزرخش حافظ څخه کړې ده.
زما په هم دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی تخیلي کلونو کې افغانستان بحران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه د دې لپاره چې په ډالر راوباسي یا نور کرنسي راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یې وکړي هغه امکان هم دې له لاسه ووت. دا په خپله ستونزه ده، ورځ چې خو دا تغییر د نظام شو او دا څو ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا موږ یو غریب هیواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زموږ اسی پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلیدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات وایي، دا څه خل پیسې دي، د افغانستان څه ډول پیسې دي، ولې کنګل شوي دي، او اغیزې د طالبانو د حکومت عوامو خلکو لپاره څه ډول ګڼي، څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی معتبر کرنسی خاص کرنسی زیرمې لري، یا د سرو زرو یا معادل د هغې د بین المللي با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اسلام خو پشتوانه د ثبات د پیسې، هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کړي او چلن ته یې واچي. د مثال په توګه دا افغانی قیمت تعینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله نا کله اثار مارکیټ ته ارزانه شي او خود ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډېر مشکله خبره ده. او دوهم دا چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. هغه داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات په ټپ ودرېدل. فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خرابې شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنګونه او مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم له بده مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو، او ورسته شول ډېر زموږ میوې او زموږ د سبزیجات له بین لاړ. او بله ستونزه دا دی چې دا په خپله دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپله د وارداتو مخنیوی کوي او احتمال د قاتی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تیتی اجازه تر اوسه نه دي ورکړي او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوي دي. نو کله چې تیتی نه شي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي نو مال نه راځي. چې مال را نغی قاتی کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي و وړاندې د خپرونې په دوهم نیمه کې به واوري چې د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه له افغانستان د امریکا یو نورو بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو په بهیر کې مهم رول لوبولی. د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. محمد بن عبدالرحمن السانی یو بهرنی لوړپوړی چارواکی دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښار ته ځي. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخون په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلن پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامداره دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې دا یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و.
متقی وایي دې لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکي همکارۍ ستاینه وکړه. د په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنۍ چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو همدې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدو کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پانه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټه نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
افغانستان چې تر ډیره د کرنې پر سکتور ولاړ دی، سختې وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې مو ویل تر ډیره کچه په کرنې او موسمي اورښتونو پورې تړلی او د کرنیزو محصولاتو کمښت هم د دې هیواد ټولنیز اقتصاد ته زیان رسولی شي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له کبله سږکال د اوبو سرچینې هم کمې شوې دي. افغان بزګران وایي وچکالۍ د دوی پر حاصلاتو ناوړه اغېزه کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده.
افغانستان سکل د 1990 او 1990 کلونو د طالبانو د واکمنۍ کلونو په څیر بیا هم له وچکالۍ سره مخ دی. د تیر په څیر سکل هم وچکالۍ کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولی او د چارې تر ډیره د بزګرو او مالدارانو عواید کم کړي دي. یعقوب هغه بزګر دی چې د جوزجان په ولایت کې په کرنه بوخت دی. وایي سکل وچکالۍ ټول فصل ځپلی او هیڅ چمتووالی هم نه لري.
خوشحالی تاثیرات منفی گذاشته
وچکالی منفی اغیزی کړي. کښت او کار ونه شو، نه واوره وه او نه باران، اوبه نشته. موږ له قحطۍ او لوږې سره مخ یو. د جوزجان د کرنې ریاست له موږ سره کافي مرسته ونه کړه تر څو جدي اقدامات وکړو. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي،
کومک خود را د افغانستان ادامه بده.
د ننګرهار یو بزګر رحمان وایي د وچکالۍ او د کرنیزو وسایلو د کمښت له امله بزګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوبو مشکل دی، لکه پروسږکال نه د سږني کال په حاصلاتو کې هم ډېر مشکلات شته. د کمبودیت زیات راغلی، ځکه پروسه کال یو څه اندازه بارانونه اوبه هم ښې وې، سږني کال بارانونه هم نشته دی، اوبه هم کمې دي بیخي. او دلته د کروندګرو ډېر مشکلات دي. د اوبو د خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تصفیه شوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره دود وسایتو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ځای پدې، باید د وسایتو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله کرنیزه برخه زیانمنه شوې او له لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوشنبې ورځې په ناسته کې ورسره یو ځای شي او په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه نن دوشنبې د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کنفرانس جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. د وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ هم د بانکونو د فعالیت درېدل دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه دغه هیواد د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي. وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسمهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ودې زموږ 15000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا دوه مانی د مرچ او چلانېږي. په دې لحاظ موږ هغه ته ډیپازیت 40% یا 50% ورکړ دي. ولاره کانټینرانو سالته ولاړ پاتې دي. روغ شي دغه هغه باقي منده پیسې ورونه رسېږي، هغه کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي. خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکل دی. د اسلامي امارت راتک سره پیسې انتقالي کې نه خارج ته نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شو هغه را روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینرز دغه 10% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي او 10% پاتې دي. کدام انتقال شي هغه به مر خلاصيږي او نور انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د یادې خونی مرستیال یونس مومن په خبره یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 اویا او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټره صادرات شوي چې تر ډېره وچ او تازه میوه پکې وه. له نن څخه شاوخوا څلور اونۍ وړاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې د $200 یا هم د $100,000 د ویستلو اجازه لري. خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
د غرض د کندهار سوداګر هم وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه له دې هم لوړې شي او ډېر نور خلک به هم له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وی ویل نجونې محصلانې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولی په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې.
ښځینه محصلینو لپاره ښځینه استادانې دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایي زیات ضرورت مخې ته راغی که نه، بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړی شي که نه. هلته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري و دی، پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوو. دلته به د سهولتونه برابرولې د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پوهنتون کې چې د ځای له لحاظه د صنفونو د ټولګیو د کافي اندازې نشتون له لحاظه او همدغه ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې داسې ځي چې امریکا چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ $50 میلیونه یې افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې د هغه روزي بنده کړه او نو دا عوام یې قتل کړ د لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دي؟ بل بشري مرستې بندې کړې، دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دي؟ دا دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای نو هغه به ښه وو. نه دا هغه د لوږې او د تندې نه تړتېږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم. دا رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کومو غدي پیلوټون دي نو ډېر پیلوټون نه خدای تعجیزات وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت. نو دوی به حکومت په څه کې نه دی پیلوټ غوړي نه دی سه منصب غوړي نه دی عسکر غوړي والا دی دی ته وکینو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار ته نیمه بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د دې سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د امبسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش، د غرض د سلسلې نړیوالو کمیټې رئیس پیټر مورر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د غرض د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه ګواښ پېښوونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني له فرانکفورټر الګمینه سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. د کابل نړیوال هوایی دګر یو شمیر سرحدي پولیس بیر تخپل دندو ته ورګرځیدلی. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپل دندو ته دوام ورکوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4500 بې وزلو کسانو سره مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 440 روغتیایي وسایل په یوالو ته کې پرون مزار شریف ښار ته ولیک دول شول. WHO په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا مرسته به د 28000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونان صدر اعظم وایي هېواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. کمو غوښتي وي دا نور خبرونه کولای شي چې په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ازانو د لټه پروګرام مهروي خو تر دې مخکې د کندهار سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. سوداګر یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته وویل صادرات او واردات دواړه په ټپه درېدلې چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکي بیې لوړې شوي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان بانک مسؤلان بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د 1% له مخې له 200 شریک کړی شي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهال په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یو طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې 200 ډالر او 6000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسی برابرولای. د کندهار سوداګرو په یو غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکونکو تنخواګانې نسی ورکولای.
کچینه دغه بانکونه یا امارات اسلامي مشرتابه زموږ و مليت زموږ په پیسو ته نظر ثانی ونه کې او په شنه نظر ته ونه ګوري زموږ دبل میاش په ولاله شي کال مګر دولاله نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاله زراعت او سره ولاله صنعت او سره ولاله نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی زموږ پیسې کچینه دی مرته نه کړه په دی او ته کې په ګرته کې بانکونه نه کړه وسم کچوک آیاتان غواړي زموږ سره ولاله شي پاک شنه کته اره ورځ په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی لاس پنځه د جنگونه کیږي خلک بازار کې د سارا سره مالونه راوړي خسیه په نغدو پیسې نشته کوری وکی هغه زول کور وای نه نو وکی نه زول د مټر د چیر پیسې تجارت نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ د تېرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي، نو پیسې مو هم هلته پاته دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بداغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ 9.1 میلیارد ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمې د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران د بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
داسې ډېر تجاران شته چې د 2 لک ډالر سرمایه وه، په داره شو په دادغه کې 1 لک ډالر راوویست کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی، دا وام ورسره شته چې اورک نسي یا بل نسي، او که بانکو ته ورکړي له بانکه یې بیا راایستلی نسي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړي، تاسو پیسې وشروع کړي، زه هم ستاسو څخه به دونه پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ایښی چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي، خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو ته رېږدي. اوس زه تاجر هم سخت بیرات کړی نسم پیسې څنګه ور واستوم. هغه ما ته وایي که د بانک ته ور واځي څه وله، زه نه غواړم، ما ته یې نغد راوړي کېږي، زه د کندهارسه څنګه پیسې ورم، کابل ته څنګه ورم، کابل له مزار ته څنګه ورم.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټوله موږ ته پاتې، بزاز به مو هم تاواني، تاجر به مو هم تاواني، زمیندار به مو هم تاواني. نو په دې مطالعه کې موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کېږي که موږ ته وایست موږ مرکز ته پسېځو، که ته یې پخپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو له اورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدۍ باندې ټاکل شوی دی او انشاء الله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کو، او بانکونو ته هم زموږ د خواسته دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي، د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې. د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ درکوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دوره کوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شهی ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوو. په دې اونۍ کې د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه زیات نه رارسېدلي، خو یو څه ثبت شوي غږونه چې ستاسو د خوا موږ ته رارسېدلي دي د خپرونې په لومړۍ برخه کې درته اورو.
السلام علیکم. سلام انہوں نے ہیلے دی آزادی رادیو کارکن کوریدن کتا یہاں پیغام میں سب کو وارس محبت ولی دی صاحب نا یو کس دا جواد کا نام باندھے ہاغا تر گشنے دی سرغن دی حلق دا نو وائس زد منگ ہار ما پل چار نم نا ور دی ہر دے چا زوی اور ارے ہر سو دماغ گوری نو دی صاحب نے تمات نی ولا دی ہم زما شمارا سے پر وس دی یوی یوی صفر صفر اور امتحان شمارہ میں جاس صفر و و و پنج صفر شتاگ یو دری یو خدای سامان.
سلامون داد آزادی رادیو کارکون کو او اوریدون کتا نور اللہ حجران ما کابل کلکان و سخا دل 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 دوز در یو اختم کال دا آتن میاسی پلسه منیتا ما تیسی محل دقل تا یو دوز یو ماشوم راوتی سبنا په نامه وای د هرات د خوانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه د دې انجلې په اړه کتو معلومات غواړی مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای سپر شپږاویا نه پنځو و سو شپږ شپږ یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بلا اتصالات میرا در سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله یم د غزنی ولایت اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد دینی محمد الله زوی ده د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک کار چا ورکې په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نهیا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده صفر نهیا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا پنځه سوار بیا شمېره وایم صفر نهیا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځه.
ګران اوریدونکو دا و یو شمېر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله یې معلومات وړاندې کاوه. اوس به هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښتو د ژغ لستولو ما یو ورور روک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی چې د کاري یې په تن دی د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه د مېږې څرک نه لرو هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه
السلام علیکم. سالی پخیر خیرتی زده هلمند ولایت تکجچو ولسوالی د زمینداور د سیمه اوسیدونکو هم پیلن په نشرات کې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادر کسوی دی د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادر کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر و صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
الو سلام علیکم زدا زادی کارکون کو دغه دتا سلامونه باندې بعد له سلامه مالکم دا ولایت نه دبن له شالینه تماس سر نه ولې دا پیغام کړم ما د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي زمام داوود کې ما د زمان ورکتی یو شمامون میږي یو انسان لان میږي شمامون چې د شلو کالو د دغه نشانې د مخ راښونه کاجه راځي انسان لا چې د پنجور قالو دی ار مسلمان ورته چې معلوماتي یعنی دلی یا مسافری یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي سپراویا څلور دیس شپږویشت څلور سوه درې پنځوس مارا یې ور بیا در سوایم سپراویا څلور دیس شپږویشت څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورته چې دغه اوکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره کې زنګ راکوي وسلام خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو ته دا پیغام پریزم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پیزلو سکالو په عمر وو تقریبا څلور کال کې ورڅو یې نو د نو سکالو په عمر دی اوس نا تقریبا د کندهار ولایت د جریده ورسوالي د ناجی د کلی چیر به ادارا او چالاک الکو او طالب العلم نو هر ورو چې تاسو معلومات لري پر دغه نمبر دی زنګ راوي دغه نمبر ته تماس سره ونیسئ صفر او صفر او یو درې او دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر او څلور پنځه یو او یو څلور دوه نه نمبر بیا تکراروم صفر او صفر او یو درې او دوه پنځه شپږ صفر او څلور پنځه یو او یو څلور دوه نه وسلام. السلام علیکم اخری جهان لان میده در جهان لان همه مستنزوی کرده در تلور میاشی به کسی که در کور از خیلچات رو کرده به اچانه معلومات کرده نه چوک فعال معلومات لری که از توکی فعال معلومات لری به مهربانی به ما خرید مصخه به داشت مهربانده معلومات رو که سفر اوات ساوه او یا یو پندوس پنزه پندوس سفر اوات ساوه او یا یو پندوس پنزه پندوس یو بلش میرام به سوایم صفر اویا درو څلوېست یو څلوېست نسا و دولس صفر اویا درو څلوېست یو څلوېست نسا و دولس صدا چې را باندې زما سره د مهرباني د مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د غریب ټولو اوریدونکو کارتون ته سلامونه زما طرفه غلام تخیب عبدالمحمد دی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شنک د کلي تقریبا د دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل مازغه اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر اویا څلور څلوېست صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېست صفر اته نه یو شپږ
دوه سلام.
بلی السلام علیکم ما خواهد سلامونه و نیک کلی منستاتات که اوی کسی جوال او رو اغیاد احمد سلام و نیاد ما در سرستا کندار سرستا سر بتماس کیم سموز او دوستی در تنجل اسکال کیلی چورک دی کار چا تا تیویز ناتر جی پداش نارا تماس مونی سیم سپر اویا شپس تیت شپس نیوی یو سلو اتا شنارا یو زل بیان سپر اویا شپس تیت شپس نیوی یو سلو اتا چا دختای پامان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پرا ولایت پرا رود ولسوالی څخه سره پاړی کیم نه وان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورک دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی که هر چا ته معلومات دی دا قدم بر ترې زنګ ووي سپرو درې پنځوس یویشت اویا سپرو درې پنځوس یویشت اویا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم او دلخنان من کندهار ولایت ثلاثه مکه سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو د سرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره چې زه یې وایم اړیکه راسره ونیسي. صفر نه 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 صفر نه اته څلور اوه اته د شمېرې تکرار صفر اوه نه نه صفر نه اته څلور اوه اته او یا هم بل شمېره صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمېرې تکرار صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د خدای په
بله. السلام علیکم، زه نظام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مزه یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو زنګ ووهي: صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا. علاوالدین نمیږي چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي. تقریبا د هغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم، زه د پلار جهادیار یم او کابل اوسېدونکی. زموږ یو ماشوم د صدت په نامه باندې د تیرو درې میاشتو راهیسې ورک دی، نو د ازادي راډیو د کارکوونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زموږ لږ زر زر نشه چې اورېدونکو نه هم هیله کوو که چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. یعنی صفر اووه سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش، یعنی صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې درې اووه اووه. سلام.
السلام علیکم، زیزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل له کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د دولسو کلو په عمر باندې دی. اسلام احمد نومېږي، د محمد یوسف زوی دی، د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده. که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دې له ما سره شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي. تر اووه سوه شپږ شپېته درې دېرش پنځه ویشت نهه ویشت بله شماره ده. تر اووه سوه پنځه نوي اته زره دوه سوه اووه اتیا. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا فجی حسین سپورٹ ولایت دی سپورٹ ولایت سره خبر کوم. ما یو بچی دی چې د ښار نه نږدې پنځه لس کلن دی، جبه باندې دی. درېم سپی سپی تر ښه نه ورته دی. په هر تا معلوماتي د دې سره زنګ ووهي. څه تر و و اوتا و ن ک ن ز د مرای له ګل سره ومان. څه تر و و اوتا دوا ن سرس ن ز
ر. السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما یو دور چې د معصوم په نامه دی، د لشکرګاه مرکز کې دغه شپږ وکاله کېږي. نه دغه ټول د معصوم مېرمنه نومې چې تر معصوم کشر دي. هر چا ته که د معصوم په اړه معلومات وي یا دې زما دغه اوري زما سره دې اړیکه ونیسي. زما یو ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نهه پنځه. او لس زره ډالر جایزه لري ټلیفون شمېره ځل بیا: صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. ټولو دوستانو ته هیله کېږي که په دغه اړه معلومات لري زما سره دې.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښتو د غږ رسولو. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی چې د کاري یې په تن دی. دا پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی، موږ هېڅ درک نه لرو. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دا دی خپله زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دو واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شماره بیا وایم صفر و دو واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو درن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ یې هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامان.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو واري بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211 2 1 1 2 4 1 1 5.
غمونه خاندي کر پر آرون و لاندي Hey, man.